السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د فبرورۍ 26 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د یوکرین پر وروستیو حالاتو لدی سره سره په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم معلومات ترکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین بنیرے.
خبرونه په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده. د یوکرین ولسمشر نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په وسلوال برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی. او کابل پوهنتون له 2 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا خپل درسونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. نوموړي په ټویټر په یو ویډیو پیغام کې پر ولس غږ کړی دی چې په ناسمو خبرونو باور ونه کړي. هغه زیاته کړې ده چې په پلازمینه کې موجود دی او د خپل ریاست او کورنیو دفاع به کوي او وسله به کینګدي. د راپورونو تر مخه په خارونو او پوځي مرکزونو د درنې بمبارۍ نه وروسته روسي ځواکونو نن د یوکرین د پلازمینې په لور حرکت کړی دی او د خاري سیمونو ډېر خلک تښتېدو ته اړ شوي دي. د یوکرین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په یرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چې روانه ونه ویلي دي چې روانه ونه د روسیې لخوا په یوکرین د برید نه وروسته 1,40,000 کسانو خپل هیواد پریښی دی او ګاونډي هیوادونو ته پکړه شوي دي. د ناټو ستر سکتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډاډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سره برخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي. نوموړي پرون د ناټو د یو آنلاین سرمشریز نو وروستو یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په لومړي ځل د ناټو ځواکونه ګماري. ستولتنبرګ د ځواکونو د کرشمیرې په اړه څه نه دی ویلي، خدای منلې دا چې د ځواکونو شمیره به په زرګونو کې وي او ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه به پکې شامل وي. د امریکا پوځ د پرورې په 14 ویلي دي چې اروپا ته به خپل نور 2,000 ځواکونه ورلیږي چې ورسره به د ټولو ځواکونو شمیره 2,000 ته پورته شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني زده کوونکو خوندیتوب یقیني کې. قریشي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل چې په کیف کې سفارتخانې یو بل خار ترنوپل ته منتقله کړې ده چې د پولینډ سره پولي ته نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې په یوکرین کې شاوخوا 3,000 پاکستاني زده کوونکي دي او دغې سره د مرستو لړۍ دوام لري. په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په استوال برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی. چارواکي وایي د پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نګر سیمه کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو یو بیان مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او په برید کې د ککړو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات کوي. د ډر اسماعیل خان او بنو ډویژن په شپږو ضلعو کې د فرورۍ له 20 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به 300,000 ماشومانو ته له ګوزن څخه د خوندیتوب څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د تیر سمودینه د پولیو ضد ډلو باندې بریدونه کیږي چې پکې د ډیرو بریدونو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د فرورۍ په 20 هم د خیبر پښتونخوا ډر اسماعیل خان کې د ګوزن ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې پر بدرګه کوونکو په وسلوال برید کې 4 پولیسان جوبل شوي وو. او کابل پوهنتون له 2 میاشتې ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او هلکان به په 2 جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکۍ سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونو ته راځي. د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونونو ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی وو او یو شمېر استادانو زده کوونکو نور هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي وو. د طالبانو حکومت ژمنه کړې ده چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلی ته به نوی سمستر پیلېږي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوری ده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غوښتنه کړې ده. بلخو هلته په یوکرين کې د نخټو پاکستاني او ستکونکو په اړه هم معلومات ترکو.
نو ٹرینشتا نو بسونشتا حتا کہ اچھے عام کم ٹیکسیانو دلتا جی کم منور سیٹی سب دل پا عام وقت کی آغیم خپلا تا ساب کردی باہر پا سیٹی کی یہ سم نشتا نو خلق گردی تول خلق پیارا کی دے
د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټ کړي او وایي چې دغه انټنا انټرنیټ غیر قانوني دی. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي
ډیرو سټوډنټونو یې فیل پی ایچ ڈی به کړل او ګورنمنټ دا اعلان وکړ چې دا غیر قانوني دي. دا دوله کې موږ دا غیر قانوني به موږ خپل ايني قانوني حق ته چې موږ دا 3G 4G په حال کو.
او د افغانستان په جندل شوې سندرغاړې او کمپوزر استاد ګلزمان په کابل کې خاورو ته سپارل شوې دي. وابهوري چې سندرغاړې نغمه د استاد ګلزمان په اړه سوای
یو لوی سره مایه مدلا سوار کړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر سیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او زایده.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په داسې حال کې پر خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غوښتنه کړې ده چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړي. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس ته يرغل پر سر د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې بندیزونه لګوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروا ویلي چې دا بندیزونه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د تګلارو ناکامي ښایي. نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل لږغ کړي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینه کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبردار کړي چې روسی ځواکونه به د مرکزی ښار کیف په لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زيلنسکي نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړي چې روسی ځواکونه خای په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. پین حال کې پزرګونو اوکرانیان گاونډو هیوادونو ته تښتیدلی دي. بلخوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 25مه په یوکرین د روس ته يرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وا چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلیو چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا پر روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه روسته لاغي مخې ته راغلي چې ولسمشر جو بایدن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ساکي ویل چې د امریکا دا اقدام یو واضح پیغام لیږل دي چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا ویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښایي. هغې خبرداری ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسیدلي دي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ د فروری په 25مه یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. سټولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې خو وې نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره ورلمخه یو بل ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې شاوخوا 15,000 سرتیری ځای پر ځای کړیو، خو په تیرو دریو میاشتو کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 29 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په عین حال کې روس د فروری په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې وه. د دې کار لمخ کې نتمه وه چې روس په دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل ولس غږ کړی چې د سر خارکیف دفاع وکړي، روسي ځواکونه د یوکرین یو شمېر سرحدي سیمو او ښارونو ته داخل شوي دي او هلته یې ناکبندۍ اچولې دي، خو په عین حال کې د یوکرایني ځواکونو له دوی سره جګړه هم روانه ده. د یوکرین د سومي ایالت سومي ښار ته هم روسي ځواکونه د خپل برید پر لومړۍ ورځ داخل شول او اوس هم هلته دي. زموږ همکار احمد چا زمي هلته مش ته خیبر پختونخوا له یو ستکونکي ثنا الله خان سره د ننني حالت په اړه خبرې کړي او له لومړی ورسخه پختلې دي چې د هلته له سبخت راهي سه مش ته اوس کار کوي.
زما جی دریم کال د یوکرين تر هغه له ما د سومي سټیټ میډیکل یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ ان ترډ ایئر مې اوس سٹارټ شو او د سومي سټیټ د ایسترن پارت کې د یوکرين د بالکل رشیا بارډر پر سایډ باندې هغه سيتي د سومي سيتي دا وړاوند کی سيتي دا هغه کې زه پاتې کیږم. جی
ش نو کله چې روسي ځواکونو د فبروري پر 23مه باندې پر اوکرين باندې حمله وکړه، داغه بعد ستاسو په شار کې حالت څنګه وو؟ ستاسو د خپل شار د سومي سيتي حال کرا کی
هر 4 بجې مونږه مونته اطلاع را ل د اتورټیز نه چې د کشان حمله کیږي تاسو خپل ځان بنکرو ته یاد غته اورسوي. نو 4 بجې هغه حمله وکړه او تقریبا د ورځې 2 بجې مونږ بیا رشین فورت سیټی ته راځو نه شو دا ورځې نه اوس دا د رشین په کنټرول کې.
نو ثنا الله خان، روسي ځواکونه اوس تاسو شرط را نوتې دي د تیر 2 ورځې راهیسې هلته دي، نو عام ژوند څنګه دي؟ خلک بازارونو ته وځي، دکانونه خلاص دي او تګ را تګ روان دي کنه؟
نه جی بالکل هر څه سټاپ شوی دي. هغه ورځ باندې چې کله دا اټیک وشو مونږ ډایرک ټرین سټیشن ته لاړو چې مونږ دلته نه ځانو باسو، نه هغه چې ټرینونه چې کوم سکیجول و هغه ټول کینسل کړو، ټرین شتا نه بسونه شتا، حتی کہ چې عام کم ټیکسیانو دلته چې کم منور سیټی ته تل په عام وخت کې هغه خپل سټاپ کړی دي. ټول خلک وځي اوس بهر په سیټی کې هیڅ سم نشته، نه خلک ګرځي، ټول خلک پیا را کړي بل په دغه کې چې ده مارکیټ کې فوډ آیټمز بالکل ختم شي وي دي. مونږ صرف په سیوانو باندې گزاره کوو ځکه چې سیوان دلته هر شاپ کې ملاويږي او اشتا نه بریډ ملاويږي مونږ ته، نه داسې لکه مونږ چې کوم روزمره ایکس دی وغیرہ شو یا بریډ شو یا اوړو شو مونږ ته یو شیم نه ملاويږي، بس صرف نن سبا دوه مورز چې مونږ په سیوانو باندې گزاره کوو.
شه نو د تاسو په سومي شار کې روسي ځواکونو د عام خلکو سره لیدلې دي یا د باندې خلک وروزي دوی څه ورته وایي؟ څه
لا شو نه هدایت ورته کوي؟ زخپل ځاني زبر تخپل وګم چې مونږ پرون زه روان شوم، زه ما وی مونږ دلته نه 10 کیلومتر په فاصله کې چې کله د سيټي اگزټ پوینټ راغی الته باندې مونږ ودرولو، مونږ ته وی چې را تاسو ترغه پورې نشه وته چې ترسو د لمون اجازه نه درکړې، نو مونږ په دې وجه واپس رالو. بیا مو امبیسې تکالو کو چې دغه شاندی حقوق پری دینا او مونږ دغه ستلینو شو، مونږ سره وی چې خارکو ته یا بل سيټي ته لړ شو د الټرنټ ټرینونه اپریټ کیږي، نو مونږ ځان بل سيټي ته وباسو. نو بیا مو امبیسې ته دا خواسو کو چې مونږ لا کټرنوپل د دلته نه اغي وی چې ترنوپل او لویب تراشه، لویب د دلته نه 900 کیلومتر لري دی، نو مونږ څنګه دې شو پخبل باندې مونږ ته خیر دې کو لبیب ته نه چې غلره ده بل ځاسې سيتي ته چې غي سره مونږ لین کی یو بس راولېږي یا هر څه چیزه کې مونږ 15 سپلنټان یو دلته او ټول گیر دې ترانسپورټ سیستم نشته، نو چې مونږ دلته نه صرف وباسي او د ټرین چې کم ځای کې اپریټ کیږي الته مورتي اوم ډیر را یا دې رشین اتارټیز ته مونږ درا کی چې مونږ دې ته خوشاو مونږ سره دا خرج تا یا هر څه چې دي موږ سره دا اجازه نامه شته. موږ دلته رشیا سره هم نږدې یو، زموږ نه بارډر تقریبا 40-50 کیلومیټر لرې ده د رشیا بارډر، او هغې کې چې هغې سره خواته چې کومه علاقه لګېدلې التم ایرپورټ ته موږ ورته بیا ووي پولینډ زموږ نه ډېر لرې دی چې تاسو پولینډ کې انتظام کړي دي. تاسو داسې وکړئ چې ماسکو ایمبیسی پاکستان ایمبیسی ماسکو چې کومه ده هغې سره رابطه وکړئ، موږ له رشیا ته څو سیستم جوړ کړی چې هلته نه موږ وځو، خو موږ ته پلیز څو خو هغه کې دلته خو داسې خو جون ګران دی، ځکه چې اوس کېدی شي نن سبا کې موږ سره بالکل خوراک سیستم بالکل خراب دو والا دی، موږ سره خپل ملګری ټول چې په دهشت کې دي.
نو دلته د روسي ځواکونو چلند عام خلکو سره څنګه دی؟ عام خلک چې کله د باندې وځي نو ټول ځواکونه دغه روسي ځواکونه دي، د اوکراین ځواکونه نشته؟
جی جی، صرف په 24 فروری باندې په سیټي کې دن ناغي ټینکونه ګرځولې دي روډونو باندې، بیا چې کم دی نو بیا دلته اوس په سیټي کې دن فوج صرف پرون مازیګر چې دی نو په سیټي کې وګرځېدل، ګشت یې وکړو او لاړل. اوس چې دی نو په ایگزټ پوینټس دی سیټي نه درې ایگزټ پوینټس دي، په درې واړو ایگزټ پوینټس باندې هغه چې دی نو ناکابندۍ کړې دي.
ښه، یعنی اوس د اوکراین پوځیان په ټوله ښار کې نسته او نه پر ناکبندیانو باندې
سه؟ بیگا بیگا په ورون 15 بجې مونږ ته یوکرین د اتارټیز د میسج راغی چې تاسو بنکر ته لاړ شئ، 7 بجې به یوکرین آرمی پر رشین آرمی باندې سټرایک کوي، ټینک د فایرینګ به کوي، نو چې تاسو سیف ځایونه کې نو مونږ بنکر ته لاړو، نیمه شپې پورې په بنکر کې وو، خو بیا چې مونږ کله واپس رالو بیا هغې ټیک وکړو، بیا ډزې شروع شو. اوس چې مونږ سحر راپاسو د سحر نه چې دی نو د هغې مقابله شروع ده د سیټي نه تقریبا 5 کیلومیټر کې.
ښه، نو اوس تاسو چیرې اوسېږي؟ ته اوس په کوم ځای کې یې؟ په هاسټل کې یې؟
نه جی، مونږ دلته یو ملګري اپارټمنټ ته هغې ته اوس راغلي یو، هاسټل جون چې دی نو هغې کې داسې ده چې هغې مونږ په دغه کې بند کې بنکر ته، اوس د دې ځای چې کومې بنکرې دي پرایویټ چې هاسټل سره چې کومې نه دي هغې ته چې مونږ لوړ شو نو مونږ په خپل مرضی باندې اوس چې د هاسټل بنکر کې هغې مونږ د شپې بند کړي مازیګر نه سهاره پورې نه پرېږدي، بیا مونږ ته ډېر ګران -10 -12 ټمپریچر دی، د یخنۍ نه مونږ بالکل رب نه خوب راځي، نو هغې او نه پکې ځان او بلا رش یې نومې را سره نو هغه ګران نو دی وجه مونږ اپارټمنټ ته رالو، نو چې دی مونږ ته ووایي چې یاره تاسو سکه ورزیاته شي نو د ار یو دلته د روډ چې کوم بیسمنټس دي روډ کې انډرګراوند بیسمنټ دی مونږ سره نږدې، مونږ هلته بیا لړ شو نو زه ګینټه دوه درې څلور تیرې کړو، خو دلته بیا د شپې لکه ځان را رسو دلته مونږ ګرم هم یو غم یو د هاسټل نو په دې وجه مونږ راوتی یو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 10:00 بجو،
د مشال مرکا
په 10:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو، د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټکړي او وایي چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی او ورسره امنیت ته تاوان رسیدلې شي. د انتظامی د دې فیصله خلاف ځایي اوسیدونکو په 13 ځوانانو احتجاج کړي. دوی وایي چې په دې دور کې هم 3G او 4G انټرنیټ نه لري، ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ہم پاتراف کی نشتہ کو بوسٹر پر ذریعہ انٹرنیٹ غیر قانونی دے، نو قانونی 3G او 4G او یا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ تے ورتا ورکڑی پدیاڑا نور تفصیل دا عمر وزیر ناور.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ دا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ بوسٹر باندے بندیز لگا ولے پمیر علی کے دا انٹرنیٹ دا بندیز پزید زائی ولس او زوانانو تنظیم 13 ورز لاریون ہم کڑے. شمالی وزیرستان کے 3G 4G انٹرنیٹ شتون نہ لاری او زائی خلق ڈی ایس ایل کنیکشن نہ پا بوسٹر باندے زان لا انٹرنیٹ لگا ولے، خو انتظامیہ چارواکی وائی چے دغا غیر قانونی دے. ځایی خلک وایي چې د غلطه 3G 4G انټرنیټ هم نشته، موبایل ستنه لګېدلې خو حکومت لا هم 3G 4G انټرنیټ اجازه نه کوي. بل طرف په اطرافو کې پی ٹی سی ایل او ڈی ایس ایل هم نشته، نو بوستر یې لګولي چې ځان لای د انټرنیټ لاره جوړه کړي، خو حکومت لا دې هم محروم کړل. د احتجاج یو ګډونوال شفقت دا وړوي چپاینټنا بوستر یې چکم نیٹ لگاولے آغا یې تر بن کڑے، دا انٹرنیٹ سہولت نه محرومه کړي.
کوم احتجاج وو دا د انټرنیټ د بندولې خلاف وو چې انتظامیه اعلان کړه وو چې مثال په شمالي وزیرستان چې چا نیټ د انټرنیټ په ذریعہ به ولا دا نو دا هیر قانوني دا بان شي. ایمیج مطالبه د احتجاج په توسط دا و چې کچیرته حکومت غوړي نو میشته دای 3G 4G پی ټی سی لاین یعنی ډی ایس ایل دی را سوال شي نو مې ربني دا وکړل شي چې دا بوستر په ذریعہ باندې چې کوم نیټ تلاو بده تعلیم یافتہ خلق وی غیب آن لائن کلاسینہ او خستل ډیره کاروباری خلک به کاروبار پکړو خلک ته ډیر انتهایی تکلیف تا میرا ونی دا وکلا شي چې 3G 4G دا بحال کړل شي هغه ته دا موټی تیورې لاګی دي دا لائن دا ورکل شي او ور سره دا کټی سی لائن هر کلی هر کیر ته ور اسوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی بیکار احمد دا وړوي چې کا بوستر غیر قانوني وی نو قانوني 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی
ازر بیدب نموش دولتا پی ٹی سی ایل لائن وو خو آغا پزر بیدب شے یو دل شو خروب شو بیدیمیش خال کے بیا بزور تا پی ٹی سی ایل رو وستو لو بیا اینا ٹینڈ خال کے اولا گاول اخبلے کے ریتا دیر سٹوڈنٹوں نے فیل پی ایش ڈی بیگڑلا تو گورنمنٹ دا اعلانو کو چی دا غیر قانونی دی دا دولے کے امی کدا غیر قانونی بیا میش اخبل آئینی قانونی حاک تھا چی میشتا دا 3G 4G بحال کو بیا کتری جی 4G امشتن شی بحال وای بیا دا ہر کلی تا کے بل بیتل کو چے نہ خپل پی ٹی سی ایل غا ولا گا وی نیٹ ولا گا امیز وای چے 21% دیش امیز دا دیش نہ نہ محروم کا وی دا امیز ای نی قانونی و جمہوری حق تا.
دا شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر پخپل رسمی فیس بک پانا باندے ولستا خبرداری ور کڑے چے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل دا ڈنڈا اینٹنا یا ٹی پی لنک پزریا دا نور سره چے انٹرنیٹ شریک کڑے دا قانون خلاف تے او دا دے پزے دیے کاروائی پیل کڑے لا دے سخا ترہگر گٹا پورتا کولی شی دا امنیت ستونزے جوڑا ولی شی. دا ذیلی انتظامیہ یو چارواکی چنئی غوختل نامائے واخستل شی مشال ریڈیو تا وویل چے انٹنا پزریا چے خلقو انٹرنیٹ لگا ولی اجازہ نشتا دوی کولی شی چی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل پا قانونی طریقے سرا وکراوی خوزائی خلق وائی چې د غلطه پی ټی سی ایل میرام شاه میر علی خاریو پورې محدود دی په اطرافو کې پی ټی سی ایل خوصا چې ڈی ایس ایل هم نشتا د 3G 4G اجازه هم نشتا نو حکومت د غلطه 3G 4G بحال کړي او ڈی ایس ایل کنیکشن دی ورکړي چې خلک وکولی شي په سمه توګه انټرنیټ نه استفاده وکړي خو د ترکۍ په دې دور کې د لا انټرنیټ څخه نه محروموي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د اورګزو فعالان او اوسیدونکو وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو کې دی د بره اورګزو د ماموزو او علي خيلو متاثرونو ته د ووټ اچولو مرکزونه برابر کړل شي. د هغه کډوال دي چې په 2010 کې د وسلوارو ضد پوځي عملیاتو لامل به کور شول او دا وخت په هنګو کوهاټ کې اوسې کی. ځای فعالان او اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې په کوهاټ او هنګو کې ورته د پولینګ سټېشنو برابرولو سره به د سیمې خلق ووټ ضایع نشي. دا غوښتنه پرون د اورګزو سیاسي او مدني فعالانو په داسې وخت کې کړي چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. بلخوا په صوبه کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي کوسو غواړي چې پولینګ سټېشن د ورته په یادو ضلعو کې جوړ کړل شي نو په تحریري شکل کې د ورته درخواستونه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
په اورګزو کې د جمعې پورا سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په کوهاټ او هنګو کې میش د ماموزو او لیخلو متاثرینو لپاره د ووټ اچولو ځایونه یعنی پولینګ سټېشنو سہولت دی ور برابر کړی. د ماموزو اوسیدونکو او مدني فعال بلال دین اورګزه مشال لډیو توای کڅو هم حکومت په متعلقه علاقو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پورز د پولینګ سټېشنو بندوبست کړي خو زیاتره خلک له هغه ځایونو بهر دي او د ووټ استعمال لپاره نشی وټلې.
او صوبای حکومت د بلدیاتو الیکشن کوم کوي رضا پولینګ سټېشن جو اځه کی مقرر کړی دي په کار ری صاحبو خلکو ته هم مقرر کړل شي ور سره ور سره زړه ډیټیل مطابق علی خیل قبیله ته په هنګو کې پولینګ سټېشن وار کی او موموزی قبیله ته کوهاټ کې پولینګ سټېشن وار کی نو سره سب
ماموزو او علی خیل قومونه په براورګزو کې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس خپل کورونه پرې خودلي او دا وخت په کوهاټ او هنګو کې میشتي په انتخاباتو کې ل براورګزو ته سیله د چیرمن په څوکې پر آزاد مټولار د ماموزو شیرولی خان مشال لډیو توای ک په یاد زینو کې د پولیسټیشنو سہولت ورنکړې شو نو ډیر خلک به د خپلې قیمتي رائے لا ورکولو پاتشي
ووټینګ بوټ په صحیح طریقے سره پولینګ وشینو دي پر بل اپشن مو سره نشته دي مو استعمال کو بغیر د دینه صدا ووټونه مو کو اکته یو غتر بدل کو دي پر مو سم موزي کوم جرګه وکړه او مو کینستلو ڈی سی ای سی سره او آر او سره دغه سره مو په اتفاق سره ورته هغه ورکړلو درخواستونه ورکړلو صدا تاسو مو کو اتر بدل کو نو هغه تر اوسه پر نوټیفیکیشن نه دي شوی
بل خو په دغه غړه د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال لډو توای په 2013 کال کې تر سره شوی قامي او صوبایي خباتو کې لسمی کډوال شوی متاثرینو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي وربرابرول لپاره په کوهات او هنګو کې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي او زیاتوي کماموزی او لخیل غواړي چې بیا د هم هغه شان وشي نور ته په تحریری شکل کې درخواست ورکړي
د ماغه متعلقه ډایرکټر سره خبره کړې و هغه بیا ماته دا ویلو چیرې دا خو یو چونکی پالیسی میټر دی الیکشن کمیشن په دې باندې فیصله کوي حکم پورې چې لکه دایسه کمپلینټ یا صدا سره ریټن کې سمې کړي یا دا کسان نه جمع شوی یا دایسه ورکړین دا څو کې مخکې تر دا څه نه دي شوی دا زما په خیال باندې صرف یو جنرال الیکشن کې دی ته په دې په کمپونو کې دا جوړ شو چې هغه کې په ان بلک باندې دی کې موجود
په خیبر پختونخوا کې د روان کال پر مارچ د 13 ضلعو بلدیاتي انتخابات کې دن کې دي دا دویمه مرحله ده چې په صوبا کې الیکشن کمیشن به تر سره کوي په صوبا کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې اعلان شوی چې په 19 دسمبر الیکشن کمیشن په اوله مرحله کې د 18 ضلعو انتخابات کړی دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پېښور پولیسو او د پېښور پوهنتون ترمنځ زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتی مرکزونو تاڼو کې د تربیت ورکولو یو لوسنامه لاسلیک شوې ده. د دستخط شوې لوسنامه لمخې د پېښور پوهنتون زده کوونکو به راتلونکو اونۍ نه د ښار په بیلابیلو تاڼو تربیتی مرکزونو کې روزنه ترلاسه کوي او زده کړې به کوي چې د پولیسو سره ذمہواري دي. د دې تربیتی پروګرام مقصد د پولیسو په اړه د عام ولس غلط تاثر لرې کول او دوی د پولیسو لکار خبرول دي. نور تفصیل په خبره ته مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر کمانډنټ محمد حسین مشال لیډو ته د فروری په 15 وویل چې د دغه لوسنامې لاندې به دوی د پوهنتون زده کوونکي د پولیسو ټریننګ سنټر یا تربیتی مرکز نه علاوه د ښار بیلابیل پولیس سټېشنو یا تاڼو ته لیږي چې د خپلو زده کړو او تجربې ترلاسه کولو نه علاوه به د پولیس او تاڼو د کار کولو طریقو نه هم ځان خبر کړي او د عام ولس په ذهنونو کې چې کوم غلط تاثر دی دغه د لرې کولو هڅه به هم کوي.
پولیس ته یقیناً غیتا د امپروومنت بهتری ضرورت ته بلدار چی کمیونیٹی بیس پولیسنگ چی کمی خبری دی زوان کول او بیا خصوصا د یونیورسٹی سٹوڈنٹس د پولیس ڈپارٹمنٹ دا یو خواہش او دا رنگ د پشاور په هنتونو چی د یونیورسٹی سٹوڈنٹان مون د پولیس سره انگیج کو یو بل سره یو اشتراک عمل جوړ شي کی ودی د بیسیک پولیسنگ فنکشن خبری دی چی د پولیس کار سره دی او د ذمہوارو پولیس افسرانو سپرویژن لاندې با هغه د پولیس د بنیادی ذمہدارونو آگاهیږي.
د پېښور پوهنتون د سوشل ورک ډپارټمنټ مشر استاد ډاکټر شکیل احمد چا چې د پوهنتون په نمندګۍ دغه لوزنامه د پېښور پولیسو سره لاسلیک کړي وایي چې دې سره به یو خوا زده کوونکي په دې پوه شي چې ټولنه کې او ټولنه سره به کار څنګه کوي او بلدا چې د پوهنتون او کتاب نه بهر عملی ژوند کې سکیږي. کمیونټي سره د
کانټاکټ کول کمیونټي کې به کار څنګه کې پرو یونیورسټي سټوډنټس کنا سټوډنټ چې کوم دي تاسو ته خدا پته ده چې کوم کې اکټیویټیز خدا دی روټین کې روان او ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز کوم غو روټین کې چې کوم دي نو ورته یو پدې کې دي کې تیر ایونت مینجمنت سکلز زیاده کېږي راشي نو دې کې پدې یو قسم ته د انټرنشپ شي دا انټرنشپ فائدہ دا چې هغه سره کلاس سره سره هغه لا پریکټیکل لایف هم چې کوم دي دا پریکټیکل جاب او دا لیک ډیر ایکسپیرینس هم ورته راشي.
زده کوونکی خلیل الله وای چې د زده کړو دوران داسې عملی تجربه د دوی په راتلونکي ژوند کې ډېر اسانتیاوي پیدا کولی شي.
نن په کار کې موږ زموږ د دوی چې د پولیس او د کمیونټي بونس کې کوم ګیپ دی دا ګیپ فایند اوټ کول دی او د پین دی هغه باندې چې لوي په سی سی ډیو سره دا کوم دا نه لوستل زموږ د فائدې چې دی کانفیڈنس بل شی دی کمیونیکیشن سکلز باندې کار شی دی پریزنٹیشن سکلز اور دی انالیٹیکل سول سکلز دی باغی باندې دی کلا فائرل.
پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد ترمخه تر دیر شوز د کون کی بعد شپګو هفتو پوره دغه تربیت کې برخه خلی او دا بد دوی د زدکړو برخه هم جوړول شي. دی وای درتلونکو هفته نه بعد د پونتون هر یو سانګ یا ډیپارټمنټ نه مرحله وار د کون کی دغه ٹریننگ ته لیګل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر نږدې 15 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنری نور.
سلام شه، د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینه کیف محاصره کړې ده، د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. بلخوا د یوکرين د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په یرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپیان شوي دي. د ناټو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سبرخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي. نوموړي پرون د ناټو د یو انلاین سرمشریزي نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په لومړي ځل د ناټو ځواکونه ګماري. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دی. سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني زدکونکو خوندیتوب یقیني کی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستاني زدکونکي دي. په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نگر سیمه کې رامنځته شوې ده. د ډر اسماعیل خان او بنو ډیویژن په شپږو ضلعو کې د فروری له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزن څخه د خوندیتوب ساسکي ورکول کیږي. کابل پونتون له وو میاشتو ځن وروستو نن بیا درسونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او لکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکۍ سهار وختي تر غرمې او لکان له غرمې وروستو درسونو ته ورځي. او د پښتو نوموړي سندرغاړي استاد ګلزمان د 50 کالو په عمر کې له نړۍ نه سترګې پټې کړي دي. استاد ګلزمان له سمو دې راهیسې ناروغه وو او د ورپیخ ناروغۍ له امله پرون په کابل کې مړ شو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو رپورټ کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط ته مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب یا آی سی آر سی د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنې کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بې وسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځني سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 25 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیښون کیدی. ماردینی ویلي چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نشي. نوموړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړی ده.
The time is now. We have no time to wait.
دی وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د ستمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه ل 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخه د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د افغانستان په اړه راځي یو بلې موضوع ته. د شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په سر د خوست شیخ زید پوهنتون هم د نجونو او هلکانو لپاره پرانستل شو. دوی اوس کولی شي چې دغه تخپل د زده کړو بهیر اپیل کړي. د تیر کال د اگست په نیمایي کې کله چې پر افغانستان طالبان واکمن شول نو په هیواد کې پوهنتونونه او سکولونه کې د زده کړو عمل وځنډول شو. بلخوا په خوست کې زده کوونکي د خپل پوهنتون خلاصېدو ته ډیر زیات خوشاله دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان لو میاشتنی ځان وروسته د خوست شیخ زاید پانتون د خزینه او نارینه محصلانو خونیز بهیرم پیل شو. د شیخ زاید پانتون په دروازه کې د محصلانو د هر کلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شي ول. د خصوصي خوانځي انجونو او هلکانو د پانتون محصلانو او استادانو ته د ګلونو ګلدستي ورکړي. د شیخ زاید پانتون د تی پانځي د څلورم ټولګي محصل بیت الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې خوخي سرګند کړه چې یو ځل بیا د پانتون دروازه د دوی پر مخ پرانستل شوې.
کله موږ پانتون ته راغلو موږ د استادانو او د ټولو رئیسانو او د لوړ زده کړو فوق العاده استاد په لار کې لیدل چې دوی موږ ته په لار کې ولاړو او موږ ته ګلان راکول او موږ ته مینا راکوله. نو یقین وکړه چې موږ دومره محبت د درس سره پیدا شوې دي چې دا اوس لار شو بس موږ خپل درس لګیا کیږو.
د شیخ زاید پانتون د مسؤلانو په وینا په کوم ټولګي کې چې د نجونو شمیر لسته نو زیات وي هغه ته به د زده کړو لپاره بیل ټولګي پرانستل شي. د شیخ زاید پانتون د اقتصاد پانځي محصل عاشق الله حسد وایي د دوی لوستونه ورسته پاتې شوی او له چارواکو یې غوښتنه داده چې د پانتونونو خوانیز بهیر روان وساتي.
مخکې هم د تیر د کورونا د سیزن څخه د دوه چپولې مخه دوازلی پانتون نو تړل شوال او ناشن درتون د تیر تحولات لمر هم پانتون نو تړل شوال. نو رتون کی من هله دادو دی مسول چرواک څخه چې پانتون په دوام درتوګه جریان ولري او موږ خبرتون کی بند نه باندې.
د ته پانزی او بل محصل نور نواز خان پکتین ول له اوګدو رخصت استری شوی او لستون سره هم به ارتباط شوی. نو غوښتنه داده چې تر دې ورسته لستونه په منظم ډول پر مخ ولاړ شي.
ډیر مده مرستي وکړه په کورو کې هم ستړي شو نو موږ واقعا ډیر خوشاله اظهار کوو د چ پانتون په پایل شوی دی او هله لرو چې درسونه مو په خو منظم ډول پر مخ ولاړ شي او ان شاء الله دا به هر څه تر سره کړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ ورسته د نورو خلکو په شان یو شمېر استادان هم به هر ته ولاړل. خود خوست پانتون استادان وایي د دوی کوم استاد به هر ته نه دتللی. د ته پوهنځي استاد پوهان بادشاه عبدالی وایي
زموږ یو استاد هم نه دتللی. هر ته ټول خپل وطن باندې مایان استادان دي، خپل وطن سره مینه لري او پوهنتونونه د سیاست ځای نه دی. موږ فقط استادان یو، د دې وطن بچیان یو، د سیاست نظرونه لرې ساتو. هر نظام چې راغلو زموږ هغه نظام دی. موږ به هغه نظام په چوکاټ کې خپل زده کړې کوو. خپل ځوانان به دې ته هڅوو چې د سیاست نه لرې وي، فقط دوی څه زده کړي تر څو په آینده کې د دې وطن په درد وخوري.
د شیخ زاید پانتون استادان هم د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو خبره کوي او وایي چې د ښه ښوونیز بهیر د پرمخ بیولو په خاطر دی د دوی ستونزې حل شي. د ښوونی روزنې پوهنځي استاد پوهانیار مهاجر منګلو ویل
دا چې اوس سیمپونه دی وناسو او د ذکر په دوه برخو ویشل شوی دی. دا هم سیمپونه موجود شوی دی. دلته په پانتون کې بار کم یو ستونزه ده چې دولتي بار دلته کم مشکل دی. او درېمه موضوع چې دوه سیمپونه دی موجود شو په آینده کې به ته مقام دی ته پلان ولري چې تدریسی خونو یعنی تدریسی ودانه جوړی شي.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو خوشاله زره خزینه او نارینه محصلان په دوه لس پانځه او لسګونو دپارتمنټونو کې تحصیل کوي. د طالبانو حکومت ویلي شي د هود پر روانه میاشت کې به محصلانو ته پاتې شوي درسونه پر مخ یوړل شي او په نوې لمریز کال کې به د پوهنتونونو نوي ښوونیز سیمسترونه پیل شي.
اوریدونکو د بلوچستان چمن خارت سیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله نن په دریم ورځ هم بند ده. د پولی د بندیدو لامل ځایو سیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي او په تګ راتګ کې ستونزې لري. د چمن او سپین بولدک ترمن د تګ لاره وروسته له هغې وتړل شو چې د فبروري په 16 د افغانستان او پاکستان په دغه پوله د پاکستانی او افغان طالب سواکونو ترمن خوتو کې مرګ ژوبله مخته راغله. د پاکستان لخوا تر اوسه د پیخي چا تایید نه دی کړی. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سرحدي شهر چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله دویم ورځ هم بند پاته وه چې له امله د پولې دواړو غاړو ته په چمن او سپین بول د کې ډېرې خلک بند پاته شوي دي.
غلی یم ما د دواړو حکومتو سره درخواست دي چې لارې خلاصه کړي. خلک کارونه لري وروره داسې کیسه ده. پرون ټکان وسو موږ رالو دروازه بنده شوه چې لارې خلاصه وو. پرون زاله ته هم ټکان وسوله دروازه بنده شوه. اوس موږ ناست یو د شپې ځای نه درو چیرې شپه وو
افغان طالبانو او پاکستانی سرحدی عسکرو ترمنځ پر پول نښتی وسوی. په خاصه توګه د چمن شار په غربي سیمه کلی باچا او ګوري کول زیات اغیزمن سوي دي ځکه چې په دې سرحدي کلو کې خلک بند پاتې سوي وو. د چمن د ځایي خبریالانو په وینا چې د افغان طالبانو له لوري ځینې ګولې د چمن په کسټم هاوس او نورو سرحدي ودانیو کې رایله سوي دي خو د زخمیانو په اړه څه اطلاع نشته او نه هم څوک د چمن یا کوټ وروختون ته راوړي دي. خو د پیش سمدستي وروسته د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل په ضلعي هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او د نوموړي له لوري د فروري په 24 نیټه په جاري سوي نوټیفیکیشن یې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې ټول ډاکټران او طبي کارکوونکي د سمدلاسه په هسپتالو کې حاضر سي. که څه هم د جمعې په ورځ د دواړو خواوو څخه څه ټک ټوک نه دی سوی خو ځینې آزاد سرچینې وایي چې داسې بریښي لکه چې د دواړو غاړو د چارواکو لخوا پر پولو د خبرو اترو لړۍ د پیل کېدو تیاری نیول سوی وي او امکان ښکاره کیږي چې په دې خبرو کې به د ګورنر کندهار یو آیت هم ګډون وکړي. په دې اړه خپل د چمن یو قبایلي مشر امان الله خان اڅکزي په مشرتابه کې قبایلي مشرانو د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د تاوتریخوالو د ختمولو په خاطر هڅې ګړندې کړې دي او د فروری په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نن بازګر به د پاکستانی چارواکو لخوا یوه غونډه رابلل سوې ده چې موخه د دواړو هیوادو د عسکرو ترمنځ تاوتریخوالی ختمول دي.
مجلس په موږ بل مجلس کې دا سره واضح کوي چې بارډر به څنګه خلاصو. دوی په لاسته باندې مجلس سره کړی دي. پرون یې هم سره کړی وو. بره ماښام هم سره کړی وو. د مرکز پر سطح باندې
جواب بیان
دوران کی افغان گورنمنٹ سر خبر کرے والا حکومت پر سطح بھائی سمر دگا دگا جوڑو تھی بدی کی جگہ میں کوئی فرغا تھا طالبان اعتراض ہو سیدا بنے جوڑو انو بیا دی مجلس سر کرے ہو بلیک میٹنگ سر کرے ہو با میٹنگ کی بیا طالبان دخواہ کین دی ادی ور کول سر ہو سی بس دا با تی جوڑ کی مشکار نظر لرو دستی ادو دی بکاول زمر دا حکومت
دل تے خبر دا ادونی ورد چ دا فروری دا میاست پچل رشتہ من نیٹ دا پاکستان افغانستان ترمنس پر دے سر دی پول نشته سوی وا چې لامل ځینې کسان ټپیان سوی هم وو. خو د څه ځاني زیان په اړه د پاکستان لخوا څه نه دی ویل سوی. په دې ترڅ کې مې څو ځله د چمن د ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی او کمپوزر استاد ګلزمان د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شوی دی. هغه د فبروري په 15 د 50 کالو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 2000 زیاتې سندرې ویلې دي. په لسګونه شاګردان یې روزلي وو او مشهورو سندرغاړو ته په سلګونه کمپوزونه هم جوړ کړي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پگل گنڈی ہے پگل گنڈی دار ہے دا سندره ګل زمان استاد سبان د نیمه پیړۍ په خوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې د موسیقۍ د نورو آلو ترڅنګ د چمبې سره ریکارډ کړی و. خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر مینوال په میناوري او خوند ترې اخلي. استاد ګل زمان د فبروري په 15 نیټه له ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې عمر او عمل تخاورو ته وسپارل شو. د استاد ګل زمان مړینې د افغانستان د عامو وګړو تر څنګ شاعران او لیکوالان هم خواشینې کړې دي. شاعر لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې په فولکلوریکو سندرو او سروکو له اوږدې مودې راهیسې څېړنه کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یوه لویه ضایعه بولي.
ګل زمان یو وطن دوست انسان و. وطن دوستي په حماسي سندرو کې نغښتې. د په حماسي سندرو ځوان نسل ته د وطن دوستۍ او وطن پالنې فکر ورکړ. هغه فکر چې په سندریزو څپو شیبو کې نسلونو ته ورکول کیږي هغه ژوندی وي. نو د خلک ژوند ته راوبلل، ژوند د وطن په آرامتیا سوکالۍ او د دې وطن سره په مینه کې وغوښت. نو د دې وطن مینه، د دې وطن هر تړه هر تیګی سندریزه کړه او نسلونو ته دا وښوده چې په دې وطن کې کوم ارزښتونه خوندې دي. نو د وطن دوستۍ، د وطن پالنې یو لوی انسان، یو لوی غرو.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ګل زمان استاد د خپل ژوند په اوږدو کې خپل مینوالو ته د سندرو لارې خوښي وربخله.
استاد سره هم د ډېرو خلکو زړه تړلی. استاد د موسیقۍ او د آواز په دنیا کې یو بې تاجه سلطان و. مونږ ته خدا ته اری مونږ چې ماشومان و کلو کې هغه وختونه کې راډیوګانې نه یو نیم کور کې به راډیو وه. یو وخت ما یوه ټپه اورېدلې وه، د جنکو اتان و که نه واده و. په واده کې دغه ټپه ویل شوې وای چې زه په راډیو مینه نه یم، زه د راډیو په ګل زمان مینه یم. نو دغه ټپه زما د څوبنا په دغه کې ناشته وا. بیا نو استاد باندې دغه نو ورګل ډېر فقیر، ډېر ملنګ او ډېر یو مخلص انسان وو. د پښتو موسیقۍ کې، د پښتو په سندرو کې ډېر خاص ځای لري. د دې طرز چې وو یو هم د عام خلکو په زړه کې ناست وو، هم دا چې د اواز هغه علمي انداز باندې هم دی پوهېدلو. د دو د حماسي سندرې، د دو د اتن سندرې، د ده خپل دغه فولکلوریکې سندرې او د دې تر څنګ یې تغزلي شعرونه دا هم ډېر مشهور دي او ډېر کمپوزونه هم جوړ کړي وو. بس خلکو ته خوشحالي ورکړې وه. اوس چې وفات شوی دی نو الله تعالی دې رحم پرې وکړي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو او سندرغاړو ټولنې مشر استاد کمینګل مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي په مړینه د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ وویل استاد ګل زمان چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته کومې تلپاتې سندرې ثبت کړي هغه به تر پیړیو ژوندی وساتي.
ګل زمان استاد سندرغاړی ډېر ښه انسان، کمپوزیتور، ډېر زیات شاګردان یې روزلي وو. د پښتو موسیقۍ لپاره ډېر زیات خدمت کړی او ډېر افتخارات یې راوړي وو د خارج ته. ګل زمان استاد د پښتو موسیقۍ لپاره خصوصا ډېری مجلس کله افغانستان پر د تلویزیون کې شروع شو ډېر خدمت یې کړی. چې په هغه کې حاجي صاحب چمنګل بام ډېر ورسره کار کړی ده. اصیله موسیقي د افغانستان په داخل استاد وړاندې کول هغه د ډېری مجلس و.
استاد ګل زمان په 1930 زیږدیز کال د افغانستان د خوست ولایت د علي خیل ولسوالۍ په چینی سیمه کې زیږیدلی و. په 14 کې له ټنګ ټکور سره مینه پیدا شوه او له خپلو دوه مشرانو ورونو سره چې امان الله یې تبلا او مشال یې باجه غږوله ډله جوړه کړه. ارواښاد ګل زمان په 2010 زیږدیز کال مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې تر 2000 پورې سندرې ویلې دي، په لسګونو شاګردانې روزلي او یو شمېر مشهورو سندرغاړو ته یې په سلګونو کمپوزونه هم جوړ کړي وو. ګل زمان استاد د 2022 زیږدیز کال د فبروري په 15 نیټه په کابل کې عمر او هملته خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو د استاد ګل زمان پر مړینه هنرمندان هم خپه دي. په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپیرۍ نغمه هم شامله ده. نغمه وایي استاد ګل زمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو، خو هغه پر دې هم خپګان ښکار کړی دی چې د استاد ګل زمان قدردانی نه په ژوندونی شوی او نه هم د هغه پمړینه. نغمه وای د هنرمندانو سره باید د افغانستان حکومتونه مناسب رویه خپل کړي. له نغمه سره د مشال لیډیو همکار نجیب عامر خبرې کړې دي.
خپره نغمه ډیره مننه چې مشال لیډیو ته وخت ورکوي. د پښتو موسیقي یو لوی نوم استاد ګل زمان وفات شو، ستاسو تاثرات څه دي؟
سلامونه نیکی هیلی د مشال رادیو کارکونکو ته، نجیب جان تاسو ته احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشنۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لوی سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګل زمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو لپاره، لر او بر پښتنو لپاره. کوم خدمتونه چې ګل زمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي.
خپرې نغمه استاد ګل زمان سره تاسو خپل سمره نګدي پات شوې یاستې، څه خاطرې تر لري؟
زما د هنر ابتدا هم د ګل زمان استاد دا پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي چې دا خدمتونه به زه هیڅ کله یې نه کړلم. زما تنهایی سندری، ټولی سندری چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړی دي، کدوګانه او که یوازې سندری، به د استاد ګل زمان کمپوزو د موسیقي او د کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و د پښتو سوچوالی و پکشي کې. نو په ډیره زیاته خوشینه یو، ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه و، د هنر ډیره غټه ساحه ده.
استاد ګل زمان په خپل مرکو کې چې وخت په وخت رسنیو سره کړی وي، دا به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو ته جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګل زمان کمپوز کړي نغمه ویلې دي، سندرې مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګل زمان او هغه بیا ډېری مشهور شوی؟
زما اکثر سندرې استاد ګل زمان جوړ کړي دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګل زمان څومره خوږ سندرې جوړولې، کمپوزنې جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نشوای کولای. هغه ډیر خاص مهارت درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په ترزو کې، اټنیس ترزونه او دا سرو کې د ګل زمان استاد خاص یو استعداد و. ما زما سندرې اکثره د ګل زمان استاد کمپوزونه و، لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګرو، او زما یار زرګره دکاندار، زما دوګانه سندرې، یعنی زما اکثره سندرې د ګل زمان استاد کمپوزونه و. نو تاسو باور وکړئ چې زه دغه په حق له بیخي اوس خګیدای نه سم. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مړ شو، په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نه تللي دي یا مړ شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګل زمانو، هغه هم مونږ د لاسه ورکړل. نو تاسو په ور وکړئ چې ډیره غټه ځای ده.
خپرې نغمه مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي. استاد ګل زمان په افغانستان کې چې لا جمهوریت د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند دی خنه ده، او د وی چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی دی. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي؟ حکومتونو څه مسولیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسی د پښتنې په دې ځواب کې زه وایم چې استاد ګل زمان خو د ډیر خدمت یې کړی و، ډیر مستحق و. په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړ دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړ دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو هازې هنرمند چې مړ شي نه د ځای شوی. تاسو نجیب جان باور وکړئ، مونږ ژوندی یو هم، موږ په ځای کې راځو، موږ هم ځای شوی یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای. په پردي وطنو کې مو هنر او ځواني او ژوند ولاړی، نو بیا هم دمدی پردی وطنونه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زمونږ هنر ژوندۍ مړ نشي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندوستان سندرغاړي مړه شوله. نو تاسو باور وکړئ دغه خپو ته رئیس جمهور دغه خپو ته ښکته سو. ګلزمان د خپل وطن په سویه هنرمند په کار دا و چې کم از کم د مړینې قدردانی شوی وای. که په ژوندون کې قدر نه شوی خو په مړینې کې باید د هغه څه چې په کار و دغه جنازه باید همغه څه تر سره شوی وای. متاسفانه متاسفانه چې هغه څه ونه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان د غږ مینوال خپدي خپیرې نغمه تاسو کولای شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شی به زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړي.
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي خو د ګل په ګلغونډې خو دادا د دوی خپل لکه چې لومبنۍ کمپوز خپل لومبنۍ سندره و چې دادا په خپل غږ کې خپل ښکارا کړي او دغه خاص یو انداز او دغه پرترزو کې یو خاص رنگ او یو خاص خوګوالی وو. خو یو سندره به زه درته زمزمه کوم. یو غزل ماته جوړه کړې و چې دا زما قسمت غریب چې میار نشو نصیب دا زما قسمت غریب زدمین پا دنیا کے یا وفا یا پا جفا کے د خوبان پا درگاہ کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کی ترقی پائی دا زما قسمت غریب چھ میار نشو نصیب دا زما قسمت غریب.
اوریدونکو تاسو د استاد ګلزمان په اړه باندې د سندرغاړي نغمې خبري اوریدلې. اوس هم د روانو پروګرامونو پای شیبو تر رسیدلیو. لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنری نور.
سلام شهدا د وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینا کیف محاصره کړې ده، د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. بلخوا د یوکرين د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په يرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپیان شوي دي. د ناتو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلی چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډټګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سبرخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي. نوموړي پروند ناتو د یو انلاین سرمشریزي نو ورستو یو خبري کانفرنس ته ویل چې د اجتماعي دفاع لپاره پوړومبي ځل د ناتو ځواکونو ګماري. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني ځواکونکو خوندیتوب یقیني کی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستاني ځواکونکي دي. بارډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډل باندې په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نگر سیمه کې رامسته شوې ده. د ډر اسماعیل خان او بنو ډیویژن په شپږو ضلعو کې د فروری له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزن څخه د خوندیتوب ساسکي ورکول کیږي. کابل پونتون له وو میاشتو ځن وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکی او لکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکه سهار وختي تر غرمه ولا کان ل غرمه ورستو درسونو ته ورزي او د پښتو نوموړي سندرغاړي استاد ګلزمان د 15 کالو په عمر کې لنړینا سترګي پټی کړی دی. استاد ګلزمان لسمو دې راهسه ناروغ وو او د ورپیخ ناروغې لامل پرون په کابل کې مړ شو او هم هلتا خاورتا وسپارل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پر رامونه په دې ځای پای ته رسیږي. د خبرونو ویان شاهین بنیره، زموږ تکنیکی همکارا نادرا او زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.